رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درمون آوریدون که السلام علیکم زه نوشب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
طالبانو ویلی دی چې له حکومتي قواو نه د پرچمن ولسوالۍ نیولې خو د فرا والی ادا رد کړی. یونیسف وایي چې په وروستیو جګړو کې 3.5 میلیون هلکان او جنکۍ ښوونځو ته د تګ نه محروم کړي. د ترکیې په جنوب کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه مهاجرین چې اروپا ته روانو ډوب شوي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د یکشنبې ورځ د جوزا د میاشتې 14 د 2013 کال د جون د میاشتې له 3 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د هلمند د جګړو له لاسه بې کوره شوي ماشومان د مکتب ارمان کوي.
زه غواړم چې نومان زده کړم. کتابچه مې هم ډېر خوښېږي.
په هلمند کې ډېر جنګل څوک ته دوی د لاسه نه تللی چې سړه ته ورسېدو پر موږ چټکان کول نو مجبوري د لاسه دلته راغلي اوس مکتب هم نه وایي.
د افغانستان بشري حقونو کمیسیون وایي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر محکمې جوړې کړي.
چا ته اجازه ورنه کړي چې دوی په خپل سر مثلا محکمه کې او دوی په حق له دوی فیصله صادر کړي.
د امریکا د دفاع وزیر وی شمالي کوریا ته به تر هغې امتیازونه ورنکړل شي چې د اتمي وسلو د تصفیه لپاره څرګند ګامونه نوي اخیستل شوي. قدر منوریدونکو د دې رپورټونو نه علاوه د پښتون تحفظ د غورځنګ د مشر منظور پښتون مرکه هم لرو په خبرونه کې چې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته خبريږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
په داسې حال کې چې طالبانو د فارا د ولایت د پرچمن ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی، د دغه ولایت چارواکي وایي چې نوموړي ولسوالۍ اوس هم د حکومتي قواو تر کنټرول لاندې ده. طالبانو د یکشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې د پرچمن ولسوال او امنیه قومندان له خپلو منصبینو او پرسونل سره یو ځای ورته تسلیم شوی او ولسوالۍ له جګړې پرته په بشپړ ډول ونیوله. د فرا والي عبدالبصیر سالنکی امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو ادا واقعیت نه لري او مازې اوازه ده. سالنکی وویل چې د پرچمن ولسوال حاجي داود او د امنیه قومندان عبدالولي مبارز ورځې مخکې له خپلو وظیفونو ګوښه شوي او پر ځای نوي کسان مقرر شوي دي، خو هغوی تر اوسه پورې کار نه دی پیل کړی. د پرچمن ولسوالي د فرا د ښار په 322 کیلومتره کې پرته ده او د غور ولایت سره ګډه پوله لري. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ورشي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د جنگ له امله په وروستیو کلونو کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 2 کلونو تر 10 کلونو پورې دي په ښوونځیو کې له شاملېدو نه محروم شوي دي. د یونیسف په تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ د غبرګولي په 12 د افغانستان د پوهنې وزارت د سرپرست میرویس بلخي او په کابل کې د یونیسف استازي میرمن عدیل خیدر په یو ګډ کانفرنس کې خبر کړل راغلي چې دوامداره جګړو د لوږې زیاتېدو او تعصب په وجه د 2002 تر 2014 میلادي کلونو پورې چې افغانستان د ښوونې په برخه کې کومه ګټه کړې وه لاسته راوړنې له منځه تللې دي. میرویس بلخي ویل
واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که به صورت نزدیک
یو تریخ واقعیت چې موږ سره د افغانستان د معارف وزارت کې لاسو گریوان یو داده تقریبا 44 کې ماشومان چې عمرونه ښوونځي ته تګ وړ دي له پوهې او زده کړې نه محروم دي. په قندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې د جګړو له امله 15 کې نجونې په ښوونځیو کې نشي شاملېدلی او په عمر او په کم عمر ودېدل بې امنیتي او د ښځو معلمانو کمبود هغه عوامل دي چې ښوونځیو ته د جنکو د ورتګ لاره ډب کړې ده. د بلخ ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې نن د یکشنبې په ورځ د روان تعلیمي کال د کانکور په ازموینه کې د ګډون د کار ترلاسه کول تر لاسه کولو په محل د فاطمه بلخی د نجونو په خونځی کې د نجونو تر منځ په ټیل ماټیل کې یوې شاګردې سا ورکړه او یوې شنورې ژوبل شوې. تیر کال حکومت پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د پوهنتونونو نوې تعلیمي کال دورې د ورېدو میاشتې پر ځای د وږې په میاشت کې پیل کړي او د ژمي په موسم کې د کانکور ازموینه دوبی ته انتقال شوه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي چې نن د یک شنبه په ورځ د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه مهاجرین چې غوښتلې اروپا ته ځانونه په قاچاقي توګه وباسي مړه شوي. په کښتۍ کې 15 کسان ناست وو. د ترکیې د جنوبي ولایت انطالیا نه سمندري سفر پیل کړی و. پخوا به زیاتره مهاجرین چې د افغانستان، سوریې، عراق او لیبیا په شمول له جنګ ځپلو عربي هیوادونو او یا افریقا نه به راتله، د ترکیې په لاره به اروپا ته په کښتیو کې روانېدل. خو کوم وخت نه چې ترکیې په 2015 میلادي کال کې د اروپایي اتحاد سره موافقه لاسلیک کړه، د ترکیې له لارې د مهاجرینو تګ اروپا ته کم شوی دی او د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو زره کسانو اروپا ته د رسېدو په هیله په اوبو کې د ډوبېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چین خبرداری ورکړی که متحده ایالاتو د چین نه امریکا ته په صادر شوو فولادو او المونیمو باندې ګمرکي محصول لوړ کړ، چین به هم هغه موافقې عملي نه کړي چې تجارت او سوداګرۍ په اړه ورسره کړې وي. د خبریالې اسابیلا کوکولي د رپورټ خلاصه له زبا خادم نه واورئ.
چین ویلی دی که جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خپل خبره ټینګار وکړ او د چین په صادراتو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو پریکړه عملي کړه، نو چین چې کومې تجارتي موافقې د امریکا سره تر اوسه پورې لاسلیک کړي دي عملي به یې کی او اعتبار به ونه لري. د امریکا د تجارت او سوداګرۍ وزیر په همدې موضوع باندې د چین د مشرانو سره د خبرو لپاره بیجنګ ته تللی او کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوې شخړه د مذاکرو له لارې حل شي. راس خبریالانو ته وویل چې دواړو خواوو په ځانګړې توګه د هغو تجارتي مالونو په باب خبرې وکړي چې د چین نه امریکا ته صادرېږي. چین ژمنه کړې وه که ټرمپ د خپل ګواښ نه تیر شو، نو د امریکا سره به په دو اړخیز تجارت کې د موجوده تفاوت په کمولو غور وکړي. څه موده مخکې د چین د سوداګرۍ او تجارت د وزارت لوړ رتبه چارواکي هم په دې حقله په واشنگټن کې د امریکایي مامورانو سره غږېدلي وو. سپینې ماڼۍ ویلي وو په پام کې لري چې په چینایي مالونو باندې به 50 میلیارده ډالره اضافي محصول ولګوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
په عمان کې په زرګونو خلکو د حکومت په خلاف باندې مظاهره کړې ده. د رپورټ خلاصه له نوشابه آشنا نوري.
په نننۍ غټه مظاهره کې 2000 خلکو ګډون کړی و. احتجاج کوونکو د اردن د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او په خوراکي موادو باندې د مالیې د لوړولو غندنه او د کابینې د استعفا غوښتنه کوله. په داسې حال کې چې خلق غواړي حکومت رانسکور کې شعارونه ورکول، احتجاج کوونکو کوښښ کوو چې د صدر اعظم دفتر ته ځانونه ورسي، خو پولیسو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او لارې بندې کړې. د پاشا دولتي اژانس وویل چې د شنبې په ورځ د اردن پاچا ملک عبدالله د صدر اعظم او کابینې له غړو سره وکتل او مشوره یې ورکړه چې یوازې باید عام خلک مجبور نه شي چې د اقتصادي اصلاحاتو په خاطر د مالی باج پورته کړي. حکومت د هم خپل لګښتونه کم کړي، خو نړیوال بانکونه چې اردن ته په سود پیسې ورکوي له حکومت نه غواړي چې مالیه لوړه کړي. د اردن اقتصاد سوکه شوی دی او حکومت له سختو مالي ستونزو سره مخ دی. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او د هم وروستی خبر، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ په تشریفاتي مراسمو کې د 2 کلن دورې لپاره لوړه وکړه. نوموړی چې د پوځ پخوانی قومندان دی په 2012 میلادي کال کې د محمد مرسي حکومت رانسکور کړ او قدرت یې ونیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان بشري حقوقو وایي په دغه هیواد کې په غیر قانوني او ظالمانه توګه صحرایي محکمې مخ په ډېرې دودي دا چې ولې دلیل وروسته په رپورټ کې اوري. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له امله 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نشي تلی او د زده کړو نه محروم دي. د یونیسف په دې راپور کې ویل شوي دي چې د دغو ماشومانو عمرونه د 0 تر 18 کلونو پورې دي او هغه ولایتونه یې هم مشخص کړي دي چې 85% نجونې پکې ښوونځي ته نه ځي. د یونیسف د راپور نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اورو.
علیا او احسان الله دواړه هغه ماشومان دي چې د جګړو، فقر او غربت لامل خونځي ته له تګ محروم شوي. علیا او احسان الله چې د یوې کورنۍ غړي دي او له هلمند کابل ته کډه شوي، په هلمند کې پر جګړو خونځي درولای او په کابل کې فقر خونځي ته له ورتګ محروم کړي دي.
نوم می علیا دی، د هلمند یو. هلته جګړې وو، هلته انجونې مکتب ته نه تلو، طالبان وه، ډېر خلک هملته وو. بیا انجونې ولمونږ مکتب ته نه ځو، دا ډېر جګړه ده هلته. زم غواړم چې نومانې زده کړم، کتابچی مې هم ډېر خوښېږي. که
په هلمند کې ډېر جنګل څوک ته دوی د لاسه نه تلل، چې سړه تورې سوډم پر موږ چې ټکان کول، نو مجبوري د لاسه دلته راغلو. اوس مکتب هم نه وایي.
د علیا او احسان الله په څیر یو زیات شمیر ماشومان د بې ځایه شویو په دې کم کې اوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې جګړو 3.1 میلیونه ماشومان چې عمر یې 1 کلونو نه تر 18 کلونو پورې دي، ښوونځیو ته له تګ محروم کړي دي. د یونیسف راپور چې نن خپور شو، پکې راغلي چې د وروستیو کلونو جګړو د فقر په زیاتېدو او تعصب له امله د 2002 میلادي کال نه تر 2014 کاله پورې د خونې په برخه کې لاسته راوړنې له منځه تللي. د یونیسف په دغه راپور کې راغلي چې د 2002 کال راهیسې په لومړي ځل شاتګ شوی. 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په همدې شمیر کې 80% انجونې دي. 85% کې انجونې په کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې له زده کړو محرومې دي. د یونیسف په دې راپور کې له ښوونځیو د ماشومانو د محرومیت اصلي لاملونه د انجونو وختي ودونه، خزینه معلمینو نشتون، د ښوونځیو د امکاناتو نه لرل او په دې سیمو کې د امنیت نشتون بلل شوي دي. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسیسکو ریویټس په یو خبری کانفرنس کې دا راپور خپور کړ.
I'm hopeful that these recommendations
زاهیل لارم چې دا وړاندیزونه د پوهنې وزارت سره په ټول هیواد کې د پوهنې لوجې سره پرسته وکړي، پرته د قومیت، جندر او د چې د هیواد په کومه برخه کې ژوند کوي.
د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی د دې راپور شمیرنې د اندېښنې وړ وبللې.
واقعیت تلخ کې
کوم تریخ حقیقت چې موږ د پوهنې په وزارت کې لرو، نږدې 4.5 میلیونه کې هغه ماشومان چې د مکتب دي له زده کړو محروم دي. 3.1 میلیونه ماشومان، 2.1 میلیونه نجونې دي.
د یونیسف راپور دا هم ویلي چې د سږني کال د مې په میاشت کې د افغانستان د خلکو د ژوندانه د حالت سروې ښیي چې په افغانستان کې په ځوانانو کې د زده کړو کچه په تیرو 2 لسیزو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د دې سروې له مخې د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې په ځوانانو کې د زده کړو کچه په 2015 کال کې له 1.5 سلنې په 2018 کال کې 45 سلنې ته لوړ شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وی په دغه هیواد کې په غیر قانوني او ظالمانه توګه صحرایي محکمې مخ په ډیری دودي. دغه کمیسیون وی د روان لمریز کال له پایله په افغانستان کې 3 صحرایي محکمې تر سره شوې دي. لیمینیازی له کابل په همدې اړه رپورټ را لګلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د 3 سړیو او 1 ښځې د صحرایي محکمې پر غبرګون وایي چې حکومت باید د دغو ظالمانه او غیر قانوني محکمو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې صحرایي محکمې مخ پر ډیریدو دي چې یوازې په روان لمریز کال کې 3 صحرایي محکمې له دوی سره ثبت شوي دي.
حکومت د هغه کسانو سره چې دوی قانون نقض کوي او د خلکو بشري حقونه نقض کوي او په یو ډول د قانون حاکمیت متضرری سره اساسي چلند کوي، هیڅ چاته اجازه ورنه کوي چې دوی په خپل سر یو چا مثلا محاکمه کوي او د دوی په حق له دوی فیصله صادر کوي.
درې ورځې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې د 3 سړیو او 1 ښځې د صحرایي محکمې ښودنه یې کوله. دغه 15 کسان د هغو کسانو لخوا چې ځان مجاهدین معرفي کوي د اخلاقي فساد په تور محاکمه شوي دي. په دغه ویډیو کې له 15 واړو کسانو د دوی د پیژندګلوۍ په اړه هغه کس چې دوی ملا صاحب کړي پوښتنه کوي. دغه 15 کسان وایي پر ځان د شریعت له پلي کولو خوشحاله دي او له بیا ترسره کولو یې توبه باسي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې دوی تر اوسه کوم کار اسناد او شواهد نه لري. ترڅو دا معلومه کړي چې د صحرایي محکمې تر سره کوونکي وسلوال مخالفین دي که نه دي. د دغې قمندانې مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې د قره باغ ولسوالۍ امنیت قمندان ته دنده سپارل شوې چې یاده پېښه وڅېړي.
امکان لري چې د سمورو دوه شي چې نه نامسوله سوال کسان یې ځنه نور د کلی خلک د سمورو کې لاس ولې دي بیا هم د قرباغ باندې کوم نه ته دند پر شو د کوڅو پورې په جدي ډول باندې چلنه وکړي پښتنه وکړي او دا قضیه نور هم وکړي.
د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې تیر لمریز کال د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې اته صحرایي محکمې تر سره شوې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په قبایلی سیمه وانه کې د پښتون تحفظ غورځنګ پر یو مشر علي وزیر او ملګری مصالحانه برید شو. لبل خوا د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون پرون په خپل فیسبوک لایف وینا کې ویل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو زیاتېدل دوی مجبوره کړي چې په روژه کې د شپې لخوا احتجاجي ناسته بیا پیل کړي. امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې لږ مخکې دا پښتنه په پیل کې ځواب کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرې کوم حد ته رسیدلې.
تر حکومت سره بس تر دومره حد پر خبرې روانې دي چې دوی زمونږ کله د خلکو نه موبایلونه تختوي، غلې کوي، کله لارې بند کوي، کله جازونه بند کوي، کله اوبه راځي ګنده، کله دغه سره څلو اوبه بند کړي، کله ټوپۍ سيزي، کله په طالبان باندې فایرینګ را باندې وکړي. د دوی د طرفه دا عمل دی او مونږ طرفه تر اوسه پورې پوره مانه او په تش لاس او د متشلو په سبا شنه دي.
بله
مونږ دوی په منځ دا کار روان دي.
بله پښتون صاحب د څه تمه و چې د دومره لاریونونو او غاغو چاتول سره ستاسې غاغ واوریدل شي، خو ول تاسو بیا هم پرون په خپل خبرو کې ویل چې مخالفین مو پلویان زوري، نو ول د څه کې د دې په ځای ستاسې غاغ واوریدل شي بیرته تاسو زورول کیږي؟
دوی دا کار کوي چې د دوی خو لکه تجربه دلته د قتلام ده، دلته د فوجي میجران جنرالان د کرنلان دي د خلکو پووینو باندې پیسې جوړې کړې دي. دوی دلته په خاوره باندې طالب جوړ کوو پیږي، طالب باندې د خلکو سرونه پرې کړي دي. دوی خو په دې خاوره باندې وحشت غواړي، دوی دلته دهشت غواړي، دوی دلته خپل د دهشت لاندې د بدمشانو په شان یو ریټ غواړي چې د دوی وي. نو هغه ته هغه ختم کولو ته تیار نه دي. مونږ د انسانیت په ژبه باندې خبرې ورسره کوو، دوی هغه د وحشت او غیر انساني خبرې او عمل باندې شروع دي.
بله
نو دا د دوی عمل دي. مونږ ویل چې کېدی شي په د ملک شي څوک په د مشرانو کې یا په د افسرانو کې څوک داسې انسان پیدا شي چې هغه د اواز زمونږ سره شي. نو بهرحال ټول یې دومره یراولي دي، ټول یې دومره دهشتګردي کړې ده د ریاست چې نه د ده په منځ کې سړی ناست وي، نه د ده نه بهر د حق خبره نشي کولی، نه اروول تیار دي.
پښتون صاحب تاسو همیشه په خپلو خبرو کې دا وایو چې د پاکستان د آئین مطابق تاسو غواړئ چې خپل ستونزې حل کړي. اوس چې فاتح د خیبر پښتونخوا سره بله اوس چې خیبر پښتونخوا سره د فاتح د یو ځای کېدو مسله رامنځته شوه، فکر کوئ چې ستاسو ستونزې به د پاکستان د آئین مطابق حل شي؟ دې مسله کې څه غواړئ؟
دوی خو فاتح انټرم ریګولیشن راوړ او هغه هم څه مدت یې نه دی ورته متعین کړی نه دی. نو په اول نام څخه د پاکستان آئین خو دوی اوس هم نه دی راوړی. هلته د پاکستان آئین سره د فاتح څومره مسلیان کېږي دا به په دې باندې هم وګورو چې ګوره ته ګوره مسینګ پرسن دا چې څومره په فاتح کښې دي هغه نه زیات په کې پکې کښې دي مسینګ پرسن. دغسې چې کوم اکسترا جوډیشل کلینګ دی هغه بالکل د آئین لاندې کراچۍ کښې شوی په ټول نه زیات دی. نو دغه دا چې تر څو پره د دغې آئین سره په کاغذات کښې آئین نه دی پکار، آئین عملداري د آئین عملداري نشته دی.
د وانې د ورستۍ پیښې په اړه علي وزیر صاحب د موټر په کاروان او د دوی په ملګرو باندې ستاسو ملګرو باندې حمله شوې ده، دغه پیښې ته څنګه ګوري؟
دغه خو ته ګوره، ما نن په فیسبوک باندې لا تر سهاره راسته دا لیکل کړي دي چې هلته په کمپ شه طالبان اوسېږي، هغه فوجان یې رلږي چې ولې رلږي چې تاسو لاشي دا بازار څخه خلک څنګه وي ته ګوره د پښتیم د پی ټی ایم ورته په مشوره شوی دا پښتیم کې نو هغه فوجي طالب رینجر پولیس ټول ورته یو ځای شوی دي چرته ویني بځکوي خلک پرې وهي خلک پرې ستړيوي نو د پاکستان دغه ادارې یعنی د پاکستان ادارې څه نام ورو د پاکستان ادارې طالب د پاکستان ادارې آی ایس آی ایم آی فوجان او رینجر دا ټول لګیا دي دلته د ټوپۍ بځکوي خلکو تر کوټونه جوړوي نن هم چې علي وزیر حالت ورسېد مخامخ دوی راغله د طالبان او د خلکو نه ته په ځکول او ستل شروع کړل نو خلکو ناره بازی شروع کړه خلکو ناره بازی شروع کړه هغه فایرینګ په شروع کو بیا یې تر ډیره وخت پر فایرینګ کوو چې لاس کسان په هغه څخه زخمیان شوی دي په هغه څخه زمونږ ډیر نږدې او تکړه ملګری هم دي هغه زخمیان دي او تر اوسه پورې هغه علاقې البته طالبان موجود دي طالبان بیا خلک عام خلک د کلیو ناراتل په هغه پر اف سی او فوج هغه بازار اف پاس علاقې بند کړل چې سکراتلای هم نشي اوس بیا هم په ډیرو مختلفو لارو سره خلک د بازار طرف ته راغلي دي او ډیر خلک لا اوس هم را روان دي د بازار طرف ته علي وزیر اف پاس خلک ډیر د لاس کسان زخمیان شوي دي پورا اطلاع تر اوسه پر هم زمونږ سره نشته دی زکه چې البته ټلیفونونه هم اوس پورا کار نه کوي کوم ځای ته مونږ کوو هغه پورا کار نه کوي خودم را صرف د اطلاع راغلي دي
bale او راتلونکو انتخاباته د پاره څه نظر لري څوک به تاسو کاندید ولري
نه مونږ پی ټی ایم ایس څوک کاندید نه لرو
مننه تاسو نه کوم ودان
او منو
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وی شمالي کوریا ته به تر هغه امتیاز ورنکړل شي چې د کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د تصفیه لپاره څرګند ګامونه نه وي اخیستي. د ماتس د څرګندونو مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د جون په 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره مخامخ لیدنه وکړي. په موقع په دې اړه رپورټ ته
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس چې نن یکشنبه په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د جاپان او جنوبی کوریا د دفاع له وزیرانو سره خبرې کولې ویل چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو سرمشریزې ته لاره ستونزمنه ده
مونږ اټکل کوو چې تر ټولو ښه حالت کې بلاره کړکشنه وي مونږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو شمالی کوریا تبه یوازې هغه وخت امتیاز ورکړای شي چې د اټومي وسلې کې دوه په برخه کې نستنی کې دون کې او مواسق ګامونه پورته کړي
د جنوبی کوریا د دفاع وزیر سنگ یانګ مو ویل هغه د امریکا او شمالی کوریا ترمنځ د خبرو په اړه اعلان دی
البته چې د شمالی کوریا د پخوانی چلن لامل ډیر محتاط هم خموند شمالی کوریا د ورستیو هیلمند کوونکو اقداماتو په خستورو خانه راتلونکو ته امید لرو نو موږ باید دا فرصت لالاس ورنکړو
د فرانسې د دفاع وزیر فلورانس پارلی نن یکشنبه د شمالي کوریا په وړاندې د ملګرو ملتونو د بشپړ بندیزونو په عمل کې دوه ټینګار وکړ چې د هغه په وینا د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ غونډه یوې ارارخیزې موافقې ته ورسیږي
زه غواړم د بندیزونو د بشپړ عملی کېدو اهمیت په ډاګه کړم ځکه زما په نظر یوازینی لاره چې شمالي کوریا وي مثبتې موافقې ته اړ کولی شي د فشار ادامه او د اقتصادي بندیزونو عملي کول دي
د سنگاپور د دفاع وزیرانو په نړیوالې امنیتي غونډه کې د قطر فلیپین او جرمني د دفاع وزیرانو د ترهګرۍ ضد په اړه ویناوي وکړې
د دښمن په جوړولو کې یو شمېر لاملونه رول لوبوي لکه د بیگانګۍ احساس اقتصادي توپیر ټولنیز نابرابرۍ او سیاسي محرومیت لدی ټولو څخه دا ثابت شو چې دا د ترهګرو په جلب او جذب او د ترهګریزو بریدونو په تر سره کولو کې مهم رول لوبوي ځکه خو موږ له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې د اندېښنې ته په څو اړخیزه توګه پاملرنه وکړي
واشنگتن هڅه کوي چې د سنگاپور د امنیتي غونډې څخه په استفادې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د سرمشري زبه له پخوانی پلان سره سم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې ترسره شي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په خوست ولایت کې نن لسګونو خزو په عام اعتراض لاس پورې کړ او د تذکرو د ویش په ادارې تورو لګاو چې خزو ته د تذکرو په ویش کې ناغړي کوي او د ځینو مشخصو کسانو په اشاره په لوی لاس پټاکونو کې خزې له ګډون نه بے برخې کوي. په سیمه کې د امریکا غا خبریال ابراهیم رحیمی د راپور پر اساس دغو اعتراض کوونکو خزو د مرکزی دولت نه غوښتي چې د تذکرو د ویش مسولین د ناغړۍ له کبله څارنوالۍ ته معرفي کړي او د تذکرو د ویش موده وغځي. په مو کې په دې اړه رپورټ ده.
دا خوستای میرمنې د ښځو چارو د ریاست په انګړ کې راټولې شوې او په ټاکنو کې د خپلې پراخې ونډې غوښتنه لري. دوی د تذکرو د ویش پر ادارې نیوکه لري چې د تذکرو په ویش کې له دوی سره توپیري چلند کوي. دغو ښځو له حکومت نه وغوښتل چې د نفوس احوالو ثبت ادارې ولایتي مسؤلین د خپلې ناغېړۍ له کبله څارنوالۍ ته ور وپېژني او پر ښځو د تذکرو د ویش زمینه مساعده کړي.
دای چې مکاني مشر میایي ملګرو چې تاسو د تذکرې خرڅې کړي دي مونږ خپل اکسونه اویر ډر خپل سپینی پر مې ما اویر ډی چې دا دې مونږ مدي چې خرڅې کړي دي مونږ ور چوک مونږ ته خو تذکرې نه جوړوي
بروسه د یم نش نور مزند وچ ټول د تذکرې ورکړ شي مونږ ور چې تذکرې مونږ خپل حق حقوق ته لاسه کو نو بس تذکرې چې مونږ لرو هیڅ ځای ته پرمختګ نشي کولای نه پرای کې نه په وځ کې نه په وځ کې تذکرې هم مونږ د حق د حق راغلی شي.
د شمیرو له مخې پرون تر شنبې په خوست کې 1,14,000 کسانو نمونېکنه کړې چې یوازې 10,000 یې ښځې دي. د تذکرو کم ویش او کمزورې عامه پوهاوی په دغه بهیر کې د ښځو د کمې ونډې لاملونه بلل کېږي.
ځانته یو ښه کاندید وټاکو چې میږي ژوند میږي راتلونکی میږي کلی میږي ولس میږي اولادو سرنوشت وټاکي موږ یې وطن سرنوشت وټاکي موږ راتلونکی په دغه مشرانو سره ټاکلی دی په دغه مشرانو سره ټاکلی دی.
د خزینه فعالانو په وینا په تقریبي ډول په دغه ولایت کې شاوخوا 90% خزې تذکرې نه لري خو د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو پر نږدې کېدو سره یې تذکرو اخیستلو ته مخه کړې ده. د خوست د ښځو چارو رئیس امل علي ولي وایي چې د تذکرو د ویش په برخه کې دغه ستونزه له مسؤلینو سره شریکه کړې هم ده خو د هواري په اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
راتلونکي انتخابات چې را روان دي که پارلماني دي او که بیا ریاست جمهوري انتخابات به سره روان دي دغه انتخابات به ډیر نیمګړی وي ځکه د خویندو برخه به پکې نه وي خزی نیمه ټولنه تشکیلوي. دا چې خزو ته په ډیره کم سترګه کتل کیږي په خوست ولایت کې د خزو په برخه کې هیڅ اجراءات د تذکرو په برخه کې نه دي سوي.
د معلوماتو له مخې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په جریان کې په خوست کې 2,000 کسانو تذکرې اخیستې دي چې په دې کې 24,000 خزی دي. مامورین وایي چې د تذکرو د ویش ورکړل شوی مده ډیره لنډه ده.
د دغه خلکو شکایتونه به همداسې رواني مونږه دغه تذکرې د ټول خوسته په دی هفته لس ورځو کې میاش کې نشو توزیع کولای. مونږ پروګرام وګده مونږ به تذکرې ټول خوسته رسو خو په دی ورځو کې نشو رسولای ځکه د پروګرام وګده.
په ټولیز ډول د تذکرو کم ویش په ځینو مواردو کې د نام نه اندېښنې او د نوملیکنې مرکزونو ترمنځ زیات واټن هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې له کبله یې دا پروسه پڅه روانه ده.
د دې ساتو نورلند خبرونه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس لري تر څو چې د شمالي کوریا سره په مذاکراتو کې دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په لور پرمختګ نه وي شوي لګول شوي اقتصادي بندیزونه به خپل حال پاتې. د پینټاګن مشر چې د اکشن به پرځې په سنگاپور کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا سره د موافقې ته د رسیدو په لاره کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس نن د اکشن به پرس د حکومتي چارواکو له قول رپورت ورکړی چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د وژون کې ساري ناروغي 15 نوي پیښې تثبیت شوې دي. د 1900 میلادي لسیزې راهیسې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې نه هوارې دغه ناروغي خپره شوې او سږکال 15 کسان وژلي دي. 150 سومالیایي مهاجرین چې اروپا ته په قاچاقي توګه تلل او په لیبیا کې قیدو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د 2014 میلادي کال نه تر اوسه پورې تقریبا 10,000 سومالیایان د لیبیا په لاره اروپا ته په قاچاقي توګه رسیدلي دي. نن په برېټانیا کې د هغې مرګانۍ حملې کلیزه ولمانځل شوه چې د لندن په پل کې وشوه او یو حمله کوونکي خپل موټر پر خلکو وخیژو او بیا یې منډه کړه او په چاقوګانو باندې ځینې کسان سخت زخمیان کړل.
قدر منوریدون کنیم ساعت خبری لمړی پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په لاره شي بو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي او ریته لمه هیروي. سوکاله او آباد اوسئ.